د مشال ریډیو بلې خبرونې ته مزابوري والکا کړه. هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د تازه سرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر د ورستۍ خبري غونډې په کراچۍ کې د بمی چاودنې هم داسې په پاکستان کې د ترسره سو سیاسي غوندونو د غونډو د لستراوډونو پاړه ریپورتونه لرو او همداسې د خبرونې په دویم مای کې تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه روشانه مستقبل هم اوریدلی سئ. خو لومړی به ملیحه امیرزاده ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وای دا غه د روسي او سرګندونو مقصد د امریکا سره تعلقات خرابول نه بلکې اصلاح کول وو. تمکیږي چې نن به د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان شي او نن به د شام په حق له د اروپای ټولنې سره یو سرمشریزه غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی له غوسې ډکو سرګندونو د لړۍ وروسته ویلي چې داغه مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقات سمول او نه چې ورته نقصان رسول. د اتوار په ورځ کرزی په واشنگتن تور پورې کړ چې د طالبانو سره په ګډه د کار کولو سره په هیواد کې استحکام نه غواړي او تر 2014 وروسته هم د بارنیوز واکونو اسارېدلو ته یو بانه په لاس ورکوي. د کرزی د دفتر لخوا خپور شوي بیان ویل چې ولسمشر امریکا یو ملګری او ستراتیژیک همکار هیواد بولي او داغه د وروستیو سرګندونو مقصد یوازې اصلاح راوستل نشي د دوی ترمنځ اړیکې خرابول. کرزی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه د تعلقاتو په یو ډېر مهم پړاو کې دي نو ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو ګامي ګټو توجه ورکړي او ورباندې ولاړ سي. د نوموړي دغه سرګندونې په افغانستان کې د لوړ پوړي کمانډر تر خبرداري وروسته مخې ته راغلي دي چې ویلي دي د کرزی د سرګندونو سره د دوی پر ضد تشدد سیوا کېدای شي. د پاکستان د کراچۍ ښار په لانډی ټاون کې بمی چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چاودنه نن د جمعې په سهار وختي د ټي وي لپاره د کیبل سرویس ورکوونکي دوکان مخې ته شوې ده چې له امله درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د سي آی ډي پولیسو اس اس پي راجا عمر خطاب د چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه رامنځته شوې ده او په دې کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي سامان استعمال شوی. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه خوردلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې خواوشا 19 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي وایي دغه نښته اوس هم دوام لري. انصار الاسلام ډله په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد مزاحمت کوي. د مشال ریډیو خبریال وای چې تمکیږي نن یا سبا لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اپوزیشن ګوندونو مشر بخنه غواړم او د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دونارنی په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان کړی. تیر شپه د وزیرانو او د اسمبلی غړو لپاره په الوداعي تقریب کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خبریالانو ته ویل چې دغه اعلان به نن یا سبا وشي او دا چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. تمه کیږي چې د ریټایرډ جسټس طارق پرویز نوم به د نگران وزیر اعلی په توګه مخې ته راشي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته بارني او سرتیرو په طالب وسوالو 2 ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې دواړه هوایي بریدونه د اندړو ولسوالۍ په محکم کلي کې شوي دي چې په لومړي کې 2 او په دویم کې 3 تنه طالبان وژل دي.
دولت مخالفین
تیر ورځ د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کیم ویل چې د نړیوال بانک ګروپ په 2014 کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو او لاغي ورخوا له افغانانو سره د ودې په چټکولو او غریبۍ راکمولو کې مرستې ته پک لکه ژمن دی. ښاغلی کیم د نړیوال بانک د رئیس په توګه افغانستان د خپل لومړني سفر په بهیر کې تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزی د مالی وزیر عمر زاخیلوال او نورو وزیرانو سره وکتل او همداراز خصوصي سکتور له مشرانو سره د سوداګرۍ په وضعیت وغږېدلو. نوموړي ویل چې په هغه برخه کې به د پروګرامونو ملاتړ کوي چې د افغان دولت لخوا د پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خورا مهمه ګڼل شوې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت پندګون وایي چې د خلیجی هیوادونو په سیمه کې یو ایرانی جنگی جهاز د امریکا د سار یو ډرون ته نږدې ورسېدلو. د وزارت ویان جورج لیټل تیره ورځ وویل چې دغه پیښه د نهې په ورځ په بارنیو سمندري حدودو کې رامنځته شوه. هغه وویل یو ایرانی F-4 جهاز غیر مسلح پریډیټر ډرون ته د 25 کیلومتره په فاصله نږدې شولو، خو په بدرګه کې د امریکایي جهاز د پایلټ لخوا تر زباني خبرداری وروسته واپس شو. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې کېدی شي ایران تقریبا د یو کال په موده کې اټمي وسله ترلاسه کړي، خو امریکا د دې د مخنیوي لپاره اوس هم د خبرو اترو ټولې لارې خلاصې ساتل جاري ساتي. په راتلونکي اونۍ کې اسرائیل ته تر دورې مخکې د زیارت په ورځ اسرائیلي ټي وي سره په مرکه کې نوموړي دا خبرې وکړې. د اوباما سلاکار بن روټ تېره ورځ خبریالانو ته په دې لړ کې وویل دی وای ولسمشر دا احساسوي چې په دې موضوع دریس وات سه پاتې شوی دی. زموږ اخیری حداده چې ایران به اټمي وسله ترلاسه کولو ته نه پرېږدو. ولسمشر په ولسی او شخصي کچه ته واضح کړی دا چې اټمي وسله لرونکي ایران د اسرائیل د سیمې د نه وسله لرونکي حکومت او ټولې نړۍ لپاره خرابې نتیجې لرلی شي چې ورته په کتلو سره د دوی د وسلو لرلو پالیسي ردوي. سپینا مانه وایي چې دغه دوره به د اسرائیل او امریکا ترمنځ سنیستې ملګرتیا اهمیت ښکاره کړي. او تم حقیقی چنن با پبرسس کې د روپای ټولنې په سرمشي زغونډه کې مشران د فرانس لخوا شام ته د وسلو پر اسد باندې بندیز لری کول په غوښتنې بحث کوي. فرانس وايي دغه بندیز لری کړل شي چې دا ډول د وسله د شام د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف جنگیدونکو یاغیانو ته ورکړل شي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویل چې د شام حکومت وکلنې شخړه ختمولو په خاطر په یو سیاسي حل کې دلچسپي نه لري او اروپا د شام د خلکو په ټول وجنه چوپ نشي پاتې کېدی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د هغه د تیر اونۍ د سرګندونو هدف د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول نه بلکې اصلاح وه. د سیاسي چارو یو کارپو دې ته څنګه ګوري؟
په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي موجود نشته دی خارجي رواتو برخه کې، نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروی دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادث په مقابل کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بانیکر پر ویلي په تیرو 15 کالونو کې پر سخت حالات سربیره له ګاونډیو او ټول نړۍ سره ښه تګلاره خپل کړې ده. د پاکستان د کراچي په ښار کې نن یو بمی چاودنې درې تنه وژلې. په پاکستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په موخه سیاسي ګوندونو غونډې وکړې، خو لاسته راوړنې نه دي په ډاګه سوې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي
دا د مرکزی حکومت ډیوټي ده چې هغه یو فیصله په نړیوال پارٹی کانفرنس راوړي او فوج هم په اعتماد کې وایي او هغه کې یو ډیسیژن شي نو هغه فاینل ډیسیژن د مذاکرات لپاره.
په کابلی سیمو کې د اصلاح لپاره د سیاسي ګوندونو کمیټې غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د سیاسي ګوندونو اکټ په کابلی سیمو کې عمل کړي او کتر پای را سره وسنو د روشانه مستقبل په ترڅ کې به د دې میرمنې ټول مرکه واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځمه په ورځ ویلي دي چې د ده د تیر اونۍ د سرګندونو هدف له امریکا سره د افغانستان د اړیکو خرابول نه بلکې اصلاح راوسترو. له امریکا سره د اړیکو په اړه د ښاغلي کرزی د تیر اونۍ ویناوي په افغانستان کې دننه او له دې هیواده بهر له سختو نیوکو سره مخامخ شوې. داسې ښکاري چې پرونی سرګندونې د مخکینیو انتقادونو په وړاندې یو نرم خبرګونو. ښاغلی کرزی ویلي دی د افغانستان او امریکا ترمنځ شی اړیکې غواړي، خو د هغه په وینا د اړیکې باید د دوو خپلواک هیوادونو په توګه وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویب سایټ د ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی. خاغلی کرزی ویلی دی د تیرې اونۍ د څرګندونو هدف یوازې د اصلاح راوستلو، نه د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر ویلی دی دای غواړي له متحدو ایالاتو او نور نړۍ سره د افغانستان اړیکې د هیواد ګټو او ملي واکمنۍ ته د درنوي پر بنسټ ټینګوي. ښاغلی کرزی ویلی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان دوه اړخیز اړیکې په ډیر مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته لدی چې حکومت ته د بګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خنډونه رامنځته شول. په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. د دلدې څرګندونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وویل چې نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپلې ډېرې زیاتې وینې بهولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. په دې پسې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی د افغان ولسمشر دا ادعا ناسمه وبلله چې ګنې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی او پرون راپور ورکړل شو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزی توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د جمهوریت ریاست ویب سټ زیاتوي ولسمشر کرزی په خپل پرونیو څرګندونو کې د کابل او واشنگټن اړیکې پیچلې وبلل او ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو کې د ابهام، افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو په سپارلو کې د ستونزو، د ملکی وګړو د تلفاتو او هغه څه په خاطر چې د افغانستان ملي واکمنۍ ته نه درناوی وباله له خندونو سره مخامخ شوي دي. خغلی کرزی یادونه وکړه د زیاتې هڅې کړي چې د بګرام زندان مسؤلیتونه له بهرنیانو څخه ترلاسه کړي او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیانو تر ادارې لاندې زندانونو کې بېګنا خلک بندیان دي، خو د کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده چې د هغو دوسیې وڅېړي.
د احمد تکل په ریپورت کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی د تازه څرګندونو په اړه وردل چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ شي اړیکې غواړي، خو د دوه خپلواکو هیوادونو په توګه. د ښاغلي کرزی د تیر اونۍ او پرون ورځې د څرګندونو په اړه مو د واشنگټن د دفاعي پونتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي نظر پښتلې. له علي احمد جلالي سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پښتلې دي چې د ولسمشر کرزی پرونی او کدتیر اونۍ څرګندونه د افغانستان اصل تګلاره ده. علي احمد جلالي وای:
متاسفانه په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي او ملي پالیسی موجود نشته دي خارجي روابطو برخه کې، نو ځکه هغه خبرې چې ولسمشر کوي یا حکومت کوي همیشه یو تداوم نه لري. نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروی دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادثو په مقابل کې. زه فکر کوم چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري او پنځه وخت خارجي روابط په برخه کې د شان مشخص نه دي، دوست څوک دی، دښمن څوک دی، چا سره همکاري لازمه ده، د چا په مقابل کې باید مبارزه وشي، دغه شان ټول مجهول دي. په نتیجه کې ټول یو رقم خبرې نه کوي، لکه چې تاسو ولیدل دغه د ولسمش نصارات په برخه کې اکثرو خلکو د افغانستان او سیاسي ګوندونو ټولونو عکس العمل او خود او هغه رد کړ. په نتیجه کې داسې معلومی چې د افغانستان مجموعي غوښتنه نه ده، نو ځکه دغه نمایندګي د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو نه کوي.
د ملي حاکمیت خبره چې ولسمشر همیشه ټینګار پی کوي، د دې تعریف څه دی او څومره په دې بحثونو کې شامل دی شي چې ولسمشر هر ځل ټینګار پی کوي؟
ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې هیواد وغواړي هغه حتمن ممکن دی او لازم هم دی چې وي کې. په نړۍ کې هیوادونه له یو بل سره روابط لري او یو څه ورکوي یو څه اخلي. په نتیجه کې ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې مملکت وغواړي او نور باید هماغه کار ورسره وکړي. د دوه اړخیزو روابطو کې دواړه خواوې غواړي چې یو څه واخلي یو څه ورکړي، او دا مسله باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې داسې مطالعه شي چې کوم شی د هیواد په خیر دی او کوم شی په خیر نه دی. د هیوادو په منځ کې ستونزې همیشه موجودې وي، د دوه اړخیزو روابطو په منځ کې، مخصوصا په داسې شرایطو کې لکه چې افغانستان پکې واقع دی، چې خارجي عسکر پکې موجود دي، جنگ پکې روان دی، دا ستونزې حتما موجودې دي. اما د دې ستونزو د حل لپاره مطبوعاتي جنگ ستونزه نه شي حل کولای، بلکې په سړه سینه د دواړو هیوادو په منځ کې باید د تفاهم له لارې دا ستونزې حل شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر کرزی د دریز نرموالی چې تیر شپه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې معلوم شو دا به د اړیکې ښه کړی شي؟
البته دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري، ام افغانستان بین ټولنې ته ضرورت لري، ام بین ټولنه د لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د دهشت اچونکو د ترورستان ځاله نه شي، دا غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. دواړه خواوې البته په عین زمان کې د دې لیواله دي چې ښه روابط پکې موجود وي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې زموږ د همکار احمد تکل پښتنې ځوابولې، اوس په اسلام آباد ولاړ سو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په خپل وروستۍ خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنی تګلارې په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلې دي چې په تیرو 15 کلونو کې پر سختو حالاتو سربیره د هغې په خبره هم له ګاونډیانو او هم د نړۍ له نورو هیوادونو سره ښه تګلاره خپله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د خبري غونډې دوران خارجه وزیر هینا رباني کر د خپلې 15 کلنې خارجه پالیسۍ او لاسترولونو په حق له احوال تیر کړو. د دې په خبره خارجه پالیسۍ کې پاکستان تر ټولو زیات اهمیت گاونډي ملکونو او په خاص توګه افغانستان او هندوستان ته ورکړی دی. د هینا رباني کر په خبره هندوستان سره د نورو چارو نه سربیره د تجارت لړګې هم لوی پرمختګ شوی دی. د غرنګمو د افغانستان امن او کلاري کې د افغان حکومت په خواست طالبان خوشی کړ او اوس هم په خپل خبره ولاړ یو چې د افغانستان امن او کلاری کې بعد د یو مرستیال په هیڅ خپل کردار تر سره کوو. د پاکستانی خارجه پالیسۍ په اړه د دې وینا وا
د چیلنجز دټ وی فیس ټیریزم ایکستریمیزم از بینګ ون اف دم اند دیس کنټینیوینګ ټو بی ا چیلنج ایون ټوډے.
کوم چیلنجونه چې موږ ته مخې ته وو هغه کې یو ترهګری او بنسټ پالی هم وا کوم چې ترننه یو چیلنج دی. موږ په خپل عدد ښکاریو او تر ټولو زیاتې قربانۍ مو ورکړې دي، خو بیا هم په موږ تورونه لګي. د 15 کالو کې زموږ د گاونډي ملکونو سره تعلقات سمول، بیا شاوخوا ملکونو او ټول نړۍ چې پکې امریکا او یورپی یونین شامل دي، او د دې لپاره داسې پالیسی جوړول چې د ملکی ګټو او عام سړی په مفادو کې وي، خو داسې نه چې ورسره یو ملک د نورې نړۍ نه ځان لشي. د دې پیپلز پارټي او ټول سیاسي ګوندونو هلې ځلې او مرسته شامل وه چې موږ د هندوستان، افغانستان، ایران په ګډون ټول ملکونو سره تعلقات خکولو کې کامیاب شو. او هیله دا چې زموږ حکومت ختم شي او بل حکومت راشي، هم به دا پالیسی مخکې وړاندې بوزي.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا د یو تپوس په جواب کې نوموړې زیاته کړه چې د دې مقصد یوازې د پاکستان د توانایي ضرورتونه پوره کول دي، او هیله ده چې امریکا به په دې کایل کړی شي او دا به د راتلونکي حکومت د پاره یو چیلنج نه بلکې اساني وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کراچی په ښار کې نن یو بمی چاودنې 3 تنه وژلې او 2 نور ټپي کړي دي. دا پیښه د ښار په داسې سیمه کې شوې ده چې چیرې په زیاتره توګه پښتانه ژوند کوي. په کراچی کې مې د مشال ریډیو له خبریال ظفر کریمي څخه د دې پیښې تفصیل وپوښتې.
دا چاودنې چې دا د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشته سیمه مظفر آباد کالونۍ کې چې دا تلانډې پټاون کې دغه علاقه ده، دلته نن سهار وختي رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د پولیسو د معلوماتو تر مخه د دغه سیمې کوم پولیس چې دی هغه سره چې زما خبرې وشوې، هغه وی چې په دې کې 3 کسان وژل شوي دي او 2 نور چې دی هغه پکې جوړل شوي دي. پولیس وی چې دا بمو د ریموټ کنټرول په ذریعہ باندې چول شوی دی، او دا په سیمه کې چې ټیویانو د پاره کیبل کم خلک ورکې ده، دا غي د دکان مخې ته دا بمې خدل شوی وو چې چول شوی دی.
ظفر کریمی چې له کراچۍ څخه د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. په پاکستان کې او په خاصه توګه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن راوستلو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په مخه لومړی د فروری پر 14 نیټه د اومن نېشنل ګوند او بیا د همدې میاشتې پر 28 نیټه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې له پلوه د پاکستان د ټولو ګوندونو غونډې وسوې. اوس پښتنه ده چې آیا د دې غونډو له لارې د امن راوستلو په لړ کې څه لاسته راوړل شوی دي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر په یو رپورټ کې د همدې معلومولو هڅه کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند او بیا د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د جوړجاړی او د امن په مخه د روان کال د فروری په میاشت کې ټول ګوندیزه سیاسي غونډې وشوې. د دغو غونډو نه پس متفقه اعلامیه هم جاری کړل شوې چې پکې د روغې جوړې د دې عمل د جاری ساتلو خبره شوې وه. خو پښتنه دا چې آیا په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شوي دي او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې د جمعیت علما اسلام مفتی شکور چې خپل ګوند د روغې جوړې د دې عمل د مخکې بوتلو لپاره ذمہوار ګرځولی دی وایي
مونږ جرګې ته چې د ای پی سی له طرف نه کوم منډیټ ملاو دا او د ټول قوم اعتماد ملاو سل هغې نه بعد بیا چې کوم یو فریق ته طالبان هغو له طرف نه ډېر بهترین انداز باندې آفر راغلی دي چې موږ تاسو په جرګې 100% اعتماد کوو چې تاسو مخ وړاندیز تاسو څومره مخته کوو موږ به تاسو سره تعاون کوو. حکومت ته موږ خبره ورسېلې ده او گورنر سره مو خبره کړې ده وزیر اعظم سره مو خبره کړې ده او تر اوسه پورې خو موږ پوره امید یو د یو مثبت جواب د هغې نه هم منتظر یو بیا به دا مخکې قدم اخلو او جرګه به انشاءالله راغواړو.
عوامي نېشنل ګوند هم یوه ټولګوندي د غونډه کړې وه. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین نه مې وپوښتل چې آیا دوی ته د طالبانو لخوا د خبرو اترو کومې مثبتې اشارې ملو شوي دي؟
هغې خو په پرېس په ذریعه باندې چې کوم مشروط تور کړ زمونږ کنسنسس خوشته دی. بنیادی طور چې کله تاسو ته یاد شي نو مونږ په خیبر پښتونخوا کې هم چې کله داسې واقعیت او خبرې پېښې شوې نو مونږ ټولې پارټۍ راغوستې اعتماد کې وویشته خو مذاکرات حکومت وکړ ځکه چې حکومت مذاکرات نه کوي د هغې اونرشپ نی لکه حکومت به مذاکرات کوي نو فوج به یې مني پولیس به یې مني عوام به یې مني لہذا داس د مرکزی حکومت باید ډیوټي ده چې هغه یو فیصله کونه آل پارټی کانفرنس راغواړي او په شمول سټیک هولډرز یعنی فوج هغه هم په اعتماد کې واړي او هغې کې یو ډیسیژن شي نو هغه به فاینل ډیسیژن د مذاکراتو لپاره.
جمعیت علما اسلام د دې مذاکراتو لپاره د قبایلي مشرانو یو اویا کسیزه جرګه هم جوړه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې مې د دغه جرګې یو مشر سردار جمال الدین محسود نه وپوښتل چې تر دا مهاله دوی آیا طالبانو سره کومې رابطې کړې دي. نوموړي وویل
چې کله مونږ اسلام آباد نه په سبا باندې واپس پېښور ته راغلو نو هلته مونږ په خپل منځ کې د مولانا صاحب په مشرۍ کې هلته یو مشاورتي جرګه کړې وه. په دې منځ کې دا خبره راته وکړه چې دغه لکه طالبانو د دې خبرې ډېر هرکلی کړی دی ډېره زیاته خوشحالي پرې څرګنده کړې ده او دا خبره باندې مونږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو نو انشاءالله چې مونږ به بیا دا په مخ کې بیا یو بیا به پېږو. نو هغې نه پسته خو بیا اوس فلحال داسې خبر مونږ ته نه دی راغلی چې مدارس شوي دي ولې چې مونږ مشر مولانا صاحب دی مولانا فضل الرحمن صاحب.
په پېښور کې مې د څېړونکي رحیم الله یوسفزي نه وپوښتل چې آیا دا غونډې صرف د سیاسي ګټو لپاره کېږي که په رښتیا هم د امن راوستلو لپاره ګټورې ثابتېدای شي. نو نوموړی وایي
عوامي نېشنل ګوند چې کوم د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کړې وه په اسلام آباد کې او هغې کې کومې فیصلې شوې د هغې خو هېڅ نتیجه را ونه ختله. البته د مولانا فضل الرحمان جمعیت علما اسلام چې کومه غونډه همداسې اسلام آباد کې کړې وه هغې کې بیا څو عملي ګامونه پورته شوي یعنی هغې یو قبایلي جرګه باندې اعتماد اظهار وکړو سورج مخکې بیا بے اسماعیل خان کے ملافظ الرحمان سے رہا دا پکور کے یہ ملاقات کرو اور پاک لگا ہوئے ڈسو چدا دو عثمان زئیق وزیر اور دولو قوم یو جرگہ دا اور دغه ملاقات کے ہم دا گیلا دغه جرگے مشران کڑے وا عبد الرحمان ہم دا گیلا کڑے وا جو حکومت تو سپورے دغه جرگے کار حمایت اعلان نه کړي.
د سیرون کو په وینا کس هم تر دې دمه د طالبان سره د خبرو اترو عمل نه دی پیل شوی خو که پیل هم شي نو داسې نخ کاری چې کومه واضحه نتیجې به رامخته شي.
مجید بابرو د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان د سیاسي ګوندونو کمیټې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دې سیمو کې د سیاسي ګوندونو اکټ نافذ کړي. د هغوی په وینا د دې ګټه به قبایلي ولس ته رسیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله پرې رپورټ لري.
په سرخار اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې یوې خبري غونډې ته وویل چې پولیټیکل پارټیز اکټ تر فاټا غزول یقینا چې د حکومت یو ښه ګام دی خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن او نادرا هم خپل کارونه په ښه شان ترسره کړي چې دا شان د دې اکټ فائده نه صرف سیاسي ګوندونو بلکې اولس ته هم ورسي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ قاف مرکزي سینیئر نائب صدر او کمیټې غړي اجمل خان وزیر وویل چې موږ د حکومت څخه 15 غوښتنې کړي دي او که حکومت په فوري توګه زموږ غوښتنې ومني د پولیټیکل پارټیز اکټ تر فاټا غزول با په صحیح مانو کې سمرات ولسته ورسی.
مونږ 15 غلې غلې وو چې الیکشن کمشنر تا په 15 کې نمبر 1 دا وو چې په پاکستان کې ډیسټریکټ ریټرن افیسر باندې جوډیشری وی. مونږ دا غوښتن کړې دي چې په فاټا کې دې هم د جوډیشری په انډر کې وشي. دوه مونږ دا ویریو چې ډیر خلک پاتې شو چې ان آی سی کارت نشته نادر دا کار دی وکي چې التا د شناختی کارت خلکو ته ملاوي. درې مونږ دا ویریو چې ډیر زیات خلک آی ڈی پیز دي دا کم آئی ڈی پیز تھی دغه ته د ووټ حق ملاو شي. او اخیری پوینټ مونږ دا ور کړو چې کچیرتا الیکشن کمیشن په دې کې مزید اسسټنټ غواړي نو مونږ د فاټا ریفورم کمیټي ټوټلی چې ولس پټې دي مونږ دغه ته تیاری خود 28 دسمبر نه تر نن ورځې پورا په دې باندې صدا سے خاص عمل درآمد روسا پورا نو شو.
د جماعت اسلامي صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم وایي
پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینډ شوی دی فاټا ته دا هغه ته ټول سیاسي جماعتونو ته اجازه ورکړي شوی دی چې خپل کینډیډیټ اناؤنس کړي. په دې کې هلته چې کوم مشکلات دي د ملټری اپریشن په وجہ فوج موجود دی بد امنی ده خلک خپل کورونو را ایستي شوی دی او په کیمپونو کې دي ولسته مشکلات دي او دلته په هغه باندې خبره ترې شوی دی چې دې مشکلاتو باندې څنګه قابو ملاوي دي شي او دا فاټا ولسته څنګه دا موقع په لاس ورکړي کې دي شي چې هغه آزادانه تور خپل را استعمال کړي. دا بنیاد دی او مونږ پر امید یو ان شاء الله موږ خپل کوشش به جاري ساتو چې بلې کې بهتري راشي.
د قبایلی چارو کارپو او فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې غوښتنې په خپل ځای خو پولیټیکل پارټیز اکټ تر فاټا غزول د حکومت یو ښه ګام دی او د دې اکټ نه به ممکنه شي چې په قبایلی سیمو کې په راتلونکي وختونو کې ښه بدلون راشي.
قبایلی سیمو کې چې کم خلک دي هغه په ډومبني ځل باندې د یو سیاسي ګوند د جنډې لاندې چې کم دي نو هغه به الیکشن ته ځي او دا یو ډېر لوی خبره ده. مشکلات خو شته دي مسلې شته دي خو دا مسلې خو به حل کیږي چې ګام واغستې شي او ګام چې واغستې شو نو کته ډېر کلار کلار راځي خو یو ځل به اورسي. زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی چې اغستې شوی دی او مسلې شته دي مشکلات شته دي خو هغه به د وخت سره سره خوالي طرف ته به موږ لاړ شو.
یاد دي وی چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو کمیټې کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په شمول ایول سیاسي ګوندونه شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له کبالي سیمو څخه به کور سوي ځین داسې خلک چې بیرته ستن سوي دي ګیله کوي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي خو بل پلو چارواکي وای چې له کډوالو سره په مرحله وار توګه مرسته روانه دي. زموږ همکار منور شاه دې موضوع ته کتنه کړې ده.
تیر ورځ د پیښور په گورنر هاوس کې د گورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې د قبایلی سیمو نه د بیکوره شوي خلکو په حق لای و غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو نه علاوه د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. په دغه موقع گورنر حکم ورکړو چې د بیکوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د زر تر زره انتظامات وکړي شي. په دې اړه د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتي څانګې یو چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
د فاټا متاثرین او د هغوی د ویبسایټ او نعمان قیام د حوالې سره په دې غونډه کې خبرې وشوې. دا هدایت چې دی زمونږ د چیف سیکریټری فور پولیټیکل ایډمنسټریشن دی د هغوی په ذریعه به هغوی ته کنوی کېږي چې زر تر زر دوباره د ویبسایټ اقداماتو کې.
بلخوازنې کډوال چې د دې نوړاندې د حکومتي وینا تر مخه خپل سیمو ته ستانه شوي هغوی وایي حکومت چې دوی سره د مرستو کومې وعده کړې وي هغه نه دي ترسره شوي چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د مومند ایجنسی ایسا خیلو او یو کډوال محمد ایوب چې دا مهال خپل سیمې ته ستون شوي په دې اړه وایي
نو موږ څو کډوالو له سپینځل کډوالو موږ خپل نومونه مو لیکل تا او حتی موږ خپل خو دې ته د اوسه پورې زمنګ پښتنه نه پټی کړی تنظیمي کړی دا او لکه د امن کمیټو کړی دا او لکه د خلک کو سوال کې دا دی چې څنګه کورونه په دغه کې لوک شول په لاهور کې خو زمنګ کې اوس دې ته د پروس کډوالو نو زمنګ کورونه د څه چې لوک شوی او د څه د کورونه په خو دې شی او تباشي او خو دا غیر نو د اوسه پورې زمنګ د قوم لکه
په دې حق له مو قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې یعنی اف ډی ام ا د ویان عبدالحسیب نه پښتنه وکړه. هغه وایي دوی اول د باجوړ ایجنسی به کور شوي خلکو ته مرسته رسولي او اوس به د مومند ایجنسی خلک چې خپل سیمو ته ستانه شوي هغه سره مرسته شروع کیږي.
دا سیلیږي چې کوم خلک چې دي دا غو د پامنډو سارلی ریکوري پروګرام شروع کړی دی دا هغه چې کوم 1.3% نو هغه منځور شوی دا نو دا به حالته د خلکو ته په کارونه شروع کیږي په هغه کې کمیونټی انفراستراکچر دی یعنی لاري کوڅې کې کومې ورانی او دا غارنګي چې دا کورونه پورا وران دي نو هغه د پاره سرور لکه روپې دی په باجوړ ایجنسی کې چې دا کورونه نیم وران دي نو دا هغه د پاره 1,500 دي په باجوړ کې دا تقریبا بس په مکمل کېدو کې دي ان شاء الله مکمل به شي دا سه یو شل 15 ورځې کې او په مومند ایجنسی کې دا زور کورونه سروې شي ان شاء الله دا سه یو ورځې کې به هغه ته هم اکاونټونو ته پیسې شي.
د یادونه ول دا چې د 1300 کالونو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي چې لوجي په زرګونو خلک به کور شوي وو. د باجوړ او مومند ایجنسی زیاتره خلک په لوسی متاستانه شوي دي، خو د خیبر او باجوړ ایجنسی د زنیبر خو خواوشا 2000 کورنۍ د محل هم په جلوزو کډوالو کیمپ کې میش دي.
منور شاو په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې سوې. راځي چې له ملیحه امیرزاده څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولس مشر حامد کرزی د خپل روسي او سرګندونو وروسته ویلي دي چې داغه مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقات سمول و نه چې ورته نقصان رسول. د کرزی د دفتر لخوا خبر شوی بیان ویل چې ولس مشر امریکا یو ملګری او ستراتیژیک همکار هیواد بولي. د کراچي ښار په لانډي ټاون کې بمی چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چاودنه د ټي وي لپاره د کیبل سرویس ورکونکو دکان مخې ته شوې ده چې لامل یې درې کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. تېر ماښام د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواوشا 19 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. تر مکیږي نن به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین حیدر خان او د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دراني په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان کړی. تمه ده چې د ریټایرډ جسټس طارق پرویز نوم به د نگران وزیر اعلی په توګه مخې ته راشي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته بارنیو سرتېرو په طالب وسوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیم ویلي چې د نړیوال بانک په 2014 کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو او لاغې ورخوا افغانانو سره د ودې په چټکولو او غریبۍ راکمولو کې مرستې ته پک لکه ژمن دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د خلیجي هیوادونو په سیمه کې یو ایراني جنگي جال د امریکا د سار یو ډرون اټانیس ته ورسېدلو. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې کېدی شي ایران تقریبا د یو کال په موده کې اټومي وسله ترلاسه کړي، خو امریکا د دې د مخنیوي لپاره اوس هم د خبرو اترو ټولې لارې خلاصې ساتل جاري ساتي. او نن به په برسلز کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه غونډه کې مشران د فرانس لخوا شام ته د وسلو پر رصد باندې بندیز لري کولو په غوښتنې بحث کوي.
خبرونه مو له ملیحا امیرزاده څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، اوس وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي او غټه کې تاسو لپاره ورسره راغونډ کړی دی.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر له اړخه قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو خلکو بحالي یقیني جوړولو لپاره د امن په اهمیت زور ورکول کافي نه ده، بلکې پکار ده چې د وفاق نمائندې په حیث عملی ګامونه اوچتولو ذمهواري دي پوره کړي. ادارې مخکې لیکي چې گورنر قبایلو سره د خبرو اترو دوران کمو ترجیحاتو ذکر کړی دی، نو د هغې مطابق په متاثره علاقو کې معاشي هلو ځلو ته وده ورکول دي. ادارې لیکي چې موږ ګڼو چې په هر قسمه ترجیحاتو عمل کولو لپاره د کم ماحول ضرورت دی، نو له بده مرغه په قبایلي سیمو کې دغه ماحول جوړول لپاره تر اوسه پورې شوي کوششونه ګټوره ثابت نه شول. ادارې زیاتوي چې که وکتل شي نو دا وخت هم په قبایلي ایجنسو کې د جنگ کیفیت دی، نور ایجنسو کې د امن او امان صورتحال د تسلی وړ نه دی. نو په قبایلي سیمو کې تعلیم او صحت او بنیادي اسانتیاوې ورکولو نه مخکې وړومبی په دې ترجیحي توجه ورکړی شي چې په علاقه کې امن بحاله شي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته ترهګرۍ خلاف جنگ کې پوره قبایلي سیمه متاثره شوې ده، نو هلته یو غټ بدلون دا راغلی دی چې داسې ښکاري چې د قبایلي سیمو یو شمېر کورنۍ به په مستقله توګه خپل علاقو ته واپس نه شي، ځکه چې دغه کورنۍ په ښاریو کې خپل یا په کرایه کورونو کې اوسیږي. نو کم از کم کیمپونو کې میش د بې کوره شوو خلکو واپسي یقیني جوړولو لپاره دي کوټلي ګامونه اوچت کړی شي، نو دا به د گورنر کارنامه وي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا او ټول ملک کې ورځ ټریفیکی پیښې رامنځته کېدل یو سره ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزه ځینې ځایونو کې د زیات رش، ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثره د ډرایورانو غلطۍ له امله رامنځته کېږي. ادارې وړاندې لیکي چې اکثره ډرایوران د ټریفیک د قوانینو څخه هیڅ خبر نه وي. همدا وجه ده چې دغه ډرایوران اکثره د تیز رفتارۍ څخه کار اخلي. ځینو وختونو کې په بندو اشارو د روډ څخه تیریږي، بعضې وختونو کې دوی په غلط لاس ګډ پیرونه کوي چې له امله یې هر ورځ مختلفې ټریفیکي پیښې مخې ته راځي. نو دا پیښې اکثر د قیمتي انساني ځانونو د ضایع کېدو باعث ګرځي. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت لخوا د ټول ملک په اهمو او زیاتو مصرفو ځایونو سړکونو او چوکونو کې د ټرافیک اهلکاران په دندو لګول شوي دي. دغه د ټرافیک اهلکاران د نور سوري ګرمۍ او یخنۍ څخه بې پروا خپلې ذمېوارۍ په صحیح ډول سرته رسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیکي پیښو کابو کول د وخت تر ټولو اهمه غوښتنه ده، خو ټرافیک د پیښو یا ستونزو کابو کولو لپاره د ډرایورانو ته د ټرافیکي قوانینو څخه ځان خبرول ضروري خبره ده. باید هر ډرایور د ګاډي چابي ترلاسه کولو نه مخکې د ټرافیک په قوانینو د ځان خبر کړي، بلکې په دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د مذهبي لژکیو یعنی عیسایانو او شیعه مسلمانانو مشران وایي دوی ورځ په ورځ داسې احساسوي چې ګواکې دایره اور باندې راتنګیږي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د دې مذهبي لژکیو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندي ساتلو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې فرقیز تشدد سنوي کې سنه ده، خو دا ورستۍ ناکراری په داسې وخت کې ده چې تمه کېږي په ملک کې به راتلونکي عام انتخابات په مې میاشت کې وسی. وال سټریټ جرنال زیاتوي زیاتره خلک پر حکومت تور لګوي چې د لژکیو په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. د ورسپانه په لیکنه سنی اورپکو په پاکستان کې د 2012 کال په اوږدو کې تر 400 زیات شیګان ووژل، کوم چې د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د معلوماتو لمخې تر اوسه په یو کال کې تر ټولو زیاته شمیره ده. ورسپانه وال سټریټ جرنال پر مخ لیکي په روان کال کې تر اوسه په کوټه او کراچۍ کې په 314 کې نږدې 250 کسان وژل شوي دي. ورسپانه د یو مشهور پاکستانی عالم او شاعر افتخار عارف له خولې لیکي چې په ملک کې فرقیز تشدد زیات شوی دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د اورپکو پر ضد ګامونه واخلي. وال سټریټ جرنال لیکي افتخار عارف په اشاره سره وویل چې کچيري د پاکستان پاوځ اورپکو ډلو ته پناه موي ورکړي نو اوس به په پاکستان کې امنیتي حالات داسې نه وو. بل پلو امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې امریکایي جنرال په خاموشي سره د چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته ویلي چې امنیتي ګامونه دي زیات کړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه هغه د کلک خبرداري د افغان ولسمشر حمید کرزي له څرګندونو وروسته ورکړی دی، کوم چې د د پوینا د لویدي ځواکونه په افغان پوځ کې د موجود بدمعشانو او اورپکو د برید له جدي خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د افغان سیاستوالو یوې ډلې په یو غټ بیان کې د ولسمشر کرزي پر څرګندونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې دوی له دې سره تړاو نه لري. ورسپانه لیکي بهرنیو ځواکونو ته د ورکړل سوي خبرداري په بیان کې د باګرام زندان په اړه د افغان ولسمشر حمید کرزي د څرګندونو یادونه هم سوي ده او هغه یو پارون کې وینا بلل سوي ده. په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان ولسمشر حمید کرزي دا تازه څرګندونه له هغه څو اونۍ وروسته راغلي دي چې نوموړي په ولس کې د امریکا په اړه خبرې کوي. ورسپانه لیکي د ولسمشر کرزي له څرګندونو داسې معلومېده چې د هغه په فکر طالبان او امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پټه سره ملګري دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
د امریکا دوه لوړپوړو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له 2014 کال وروسته دی په افغانستان کې د امریکا دیار لزره او 600 عسكر پاتې سي. بل پلو د امریکا د کمی سلامتیا کونسل ویاند وای چې ولسمشر باراک اوباما لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې کېدو لپاره د سرتیرو د شمیر پاړه ورستی پریکړنه د کړي. وال سټریټ جرنال رسپانی په دې اړه یو لیکنه کړې ده چې غټه کې درته زموږ همکار ګلایاز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکا د کانګرس د هغه چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د دوو هغه لوړپوړو چارواکو سره لیدلي چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ حمایت کوي. ورسپانې لیکي د قانوندانانو او د کانګرس غړو ته په کابل کې د بریفینګ پر وخت د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد او امریکایي سفیر جیمز کنیګم تجویز کړي چې 2016 کال وروسته 10,000 شپږ سبا امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانې د قانون جوړونکو د خولې لیکلي چې دغه جکپوړو چارواکو له نورو هیوادونو تمه لري چې 10,000 سرتیری به په افغانستان کې ولري. سپینې ماڼۍ د امریکا او د اتحادي ځواکونو تر 8,000 نه واخلي تر 2,000 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کړی. ورسپانې د ریپبلیکن ګوند یو غړی ډنکن هنټر چې د افغانستان سفر یې کړی و په حواله لیکلي، تاسې به د 10,000 شپږ سوه نه شروعات کوئ، نو دا کم نه کم تعداد دی چې لږه خطره لري. دوی وایي له دې سره به د افغانستان څلورو قنجو ته ورسیږي چې دغه شان د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ورسپانه کې د امریکا د مرکزي ځواکونو مشر جنرال جیمز میتیس 13 اونۍ سینټ ته د ګواهۍ ورکولو پر مهال ویل چې دوی 10,000 شپږ سوه سرتیري تجویز کوي چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. همداراز جنرال ډانفورډ او کننګم هم دا خبره کړې وه. ورسپانه لیکي چې بهرانو او د دفاع چارو وزارت په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلې. ورسپانه د امریکا د قومي سلامتیا کونسل ویاندي کیتلین هیډن په حواله لیکلي چې ولسمشر په مختلفو لارو چارو غور کوي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرش میر ځواکونو د پاتې کېدو فیصله نه ده کړې. دوی زیاتوي چې ملګرو هیوادونو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي.
ګلایازو د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پنځشنبه په ورځ ناوخت بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې اوس 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دا طالبان څوک دي او د کم ځای دي. په دې سیمه کې څه موده وړاندې هم دې ته ورته بریدونه شوي وو. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیره ورځ ناوخته بهرنیو سرتیرو پر طالب وسلوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي. دوی وایي د وژلو شویو طالبانو هویت لا نه دی څرګند، خو په خبره یې کېدای شي په ډله کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی وي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دواړه هوایي بریدونه د اندړو ولسوالۍ په محکم کلی کې شوې دي چې په لومړي کې دوه او په دویم کې درې تنه طالبان وژل شوې دي. دی وایي په برید کې عام وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تر اوسه پورې طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې هم په همدغه ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی و چې د چارواکیو په خبره پکې د یو ځانمرګې په ګډون څو نور وسلوال او د هغوی یو قومندان وژل شوی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اوریدا سوات سیمه چې اول اتراګری او بیا سیلابونو ډیر ځپلې، یو شمیر اوسیدونکو د خپل سیمو څخه د پرمختګ لپاره پاسېدلې او هڅې کوي چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره د تعلیم او صحت په لړ کې همکاري وکړي. په دې کې یو تنظیم چې د ښځو د خیر شګړې او پرمختګ لپاره کار کوي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دې تنظیم د مشرې ګلې خندانی علاوه د ځایي چارواکو او د سیاسي مشرانو خبرې اوري. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړ کړی دی.
پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه ښه مدد هغه وي چې د خپل ځان سره یې په خپل وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نورو خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړي ده. د خپل ځمواریو احساس یې کړی دی، پاسېدلی دی او د خپل پرمختګ د لارې خنډونه یې په خپل لري کړی دی. د نیک مرغه پښتون ولس هم د ډیرو استونزو باوجود بیدار شوی او دا اراده یې کړې چې خپل استونزې به په خپله هواروي. د کې د قبایلي سیمو او سوات یو شمیر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره هلې ځلې کوي. سوات سیمه چې اول ترهګرۍ او بیا خونړي سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزۍ په څیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلې خندانې په شان میرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
زه د سیل لخوات مټه تحصیل سره تعلق لرم، په هغه کې اوډوکیشن کلی دی شي، پر زه لا په دې کې پیدا شوی لوی شوی او بیا واده شوی مالته کې ما او له هغې نه وړاندې چې کوم تعلیم ما حاصل کړل نو هم په دې خپل کلي کې پرامري اسکول هغې کې مې پنځمه پور سبق وویل. د دغې نه پس څنګه چې ما میډل پاس کو اتم بیا هاي اسکول د هلکانو هغې کې مې لسم پاس نه لاغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې به استاد جوړېږم زموږ په کلي کې استاد را بل ځای نه به راتله، یو استاد لاغې وخت کې نو ما به ویل چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړو. نه دوه کاله عمر زما کم و، نه دغه دوه کاله سرویس چې کوم ما ګورمنټ کړلې لاغې تنخواه ما نه ده اخیستې، خو بس یو جذبه وه لاغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي،
دلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیات تر په کورونو کې ناستې او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سر روزګار هغو نشي کولی چې ځان سر روزګار صحیح زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه وخته به د کور نه وته نو هغه به یې پکوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وته نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو سکولونه چې وو هغه ترګیب شو، ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په حق لا ګولي خاندانې وویل،
په اصل کې یوه ښځه وه، له هغې درې لونه وې، یو زوی وو، د هغې دو میاشتې زوی په هغې کې پاتې شوی وو او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره ژړا به یې کوله او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې راتلې، نو د هغې په وجې باندې زه ولګېم، ما یو دستکاري سینټر کولاو کو او هغه سینټر کې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راتلل هغو به مې په وخت کې 100 روپۍ پیس اخیستو او دغې کونډو اطمینان نه به ما پیس نه اخیستو، دوی ته به ما بالکل فری کار کوو. دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کې زما کور استتاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو.
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي. ګولي خاندان وایي د ښځو د خیر ښېګڼې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایا مسلې وي.
کوم کار چې ما شروع کړی وو زموږ په شهر کې کې وو، زما خوښې جوړ او دا مونږ په یو کور کې وو، زه به سهار اسکول ته تلم، ماسپښینې به زما کار و، کور نمبر به مې وو، نو په هغې کې یو مسله دا ایشو زموږ په کور کې راغلې وې چې لکه وتې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوې، نو له هغې نه بعد زه ولګېدم، ما خپل نمبر د شپې به مې ګولي پاخه کړو، سهار به مې وړه به هغې ګل نوکر ته به مې پرېښو، ما به د هوټل کې به روټۍ پخې کړې او زه به سهار کول ته لاړم، ماسپښین به راغلم، خپل لوښي دا به مې وکړو او په دوه یې به زه خپل سینټر ته ځانم، یو ځای واغست په کرایه باندې یو کور، نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول. نو په هغې وخت کې زما سره ډېرې زیاتې خویندې په کې داخلې شوې، خو په هغې کې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو د کونډو وو.
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمیر ازمیښتونو نه تیره شوه، د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي، نوموړی وایي،
هغه خلکو ته د هنر ضرورت وو، هغې ته د ګټې وټې ضرورت وو، یو ښځه کونډه شي او هغه له کور کې کار کوي نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې، په هغې نه وړه کې چې نه کېږي او اکثر چې کور ته ځینې بیا ته سړی روټۍ ورکوي، نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغه جامې زده کړې، نو له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو، په هغې ورځو کې خو 100 روپۍ ګنډلې کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګران دي، نو چې 300 ټایم به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې. هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو، نو موږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه سي سي بي په نوم باندې، د زنانو سي سي بي رجسټر کړه د زنانو ټولنې په نوم باندې، نو بیا په هغې باندې په کار کوو او هغې لپاره به موږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مې سره ټولول په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګولي خاندان وایي، په داسې حال کې چې په سوات کې بدامنی شروع شوه، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپل حالې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بدام نه کې خو زمنګ د خلکو ډیر زیات بدحال او ماته په خلکو کوي وی دي مسلمان شه سلیمه وایا استمده او خوځو ته نر مور کوا ختی ته کور دی دغه په کور کې ناشتي ډیر زیات مسلمانات راغلي د ما سنټر هم بند شو اسکول کې چې نو کله چې طالبان او په اسکول ته مونږ سيزو نه کې کوم زره و د مې چې مخکې به ما و سيزي وروسته په اسکول سيزي نو بیا لاغې نه بعد هم په کور ماته دی ولې کې دی لاغې نه مونږ په وړاندې لاړو مردان ته په دې کې کله حالات کې شین بیا واپس راغلو چبیس جولائی 2009 کے زیادہ منگوری نا دخپل کلی پوری تقریباً 35-36 کلومیٹر لار ما پیادل ہوا لاؤ دخپل کلی طرح لما چنگ اخپل اسکول ہوئی دو نازمانا جنل طول نغتا خوشحالی واکی لگے وکا مرش واڈی میں چھے وا او نور روگ ہو دکا زمان دیسی تمام نواشی دمان گی سکول یا زمان پکیلی کی بسو روخی یا بسو روخ پاتی شوی یا بسو گندی پاتی شوی
د زیاتره قبایلی سیمو خلک چې لا هم د بدامنی سره مخ دي د دې سیمې خزو لپاره نوموړی دا پیغام لري
نو زه خو به اول د خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي که په اسکولونو کې کومې استادانې دي په کور کې کومې میندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي نو دوی دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کړئ خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ نو چې کله زمونږ په معاشره کې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یوه ترور راولي نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو روزګاري نه یې ناستې ځان خپلې پیسې ته یې پیکړي خپلې ګټې ته یې پیکړي او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کې سوچ کوي نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ ډېر خلکو ته ایجوکیشن کمې دی دوی ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نشته غربت سیوا دی نو ظاهره ده چې یو سړي سره د یو ټیم ډوډۍ نه نه بغلا هم کوي هغه به هر څه کوي لته د وجې نه کوي
ګلی خاندانه د سواد د مټ تحصیل سره تعلق ساتي د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر خیګړې لپاره حل ځلې کوي وای شپه چې هر څومره اوګدوي اخر سبا کیږي او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او قام د روخانه سباون لپاره خپل ذمہواری په پام کې ونیسي د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د خزو د لاستراولونو په حق لا خبرې کوو ګلی خاندانه د سواد سیمې یو ځړوره مېرمنه ده او په ډیرو سختو حالاتو کې هم د خزو د تعلیم او هنریز دکلو سلسله جاری ساتلې د هر ستا په کتو سره امریکایي مرستندوی ادارې د خزو د خیر خیګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګلی خاندانه د ادارې سره همکاري شروع کړې د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولاپمنت ارګنایزیشن نومېږي پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي
دی روایت کې دا غدي سخت دی کنزرویټ کې دی ریجیکټ ته دخل دی خو مونږ چې کله ټرین سنټر دل تاسو کړش کړې نه وي کوم دی روایت مخې ته کې ټول یې د کی سره مونږ راځي کوم دی استابلیش کړې دی نو دې ته په څه درته کې نه کوم دې لپاره چې دې لري نه مونږ دې په خپل لوکل ایریا کې ولا جوړ کړې چې دې ته په څه درته کې مسئله نه وي دې له کسي کې کولې رموره تل زو یا مثال کې یره احساس کی ترې چې ما سره ته کې ټول له ماستر ټین شي کوم ځای نه نه دي او په کینا په پرده سیستم جوړ کړی دی د پاره او کوم دې سره چې کوم نه دی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سمه کې مشته دی
نو موري د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار زموږ ډېر زبردست روان دی چې کوم زما ټارګټ وو 63 زما ته چې کوم دا حاصل وو هغه ما الحمدلله موصل کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ذکر کړي دلته زرانه او سره خبرې نشو کولای خپل ناری نه مې دې په وجه دې لپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی دی کولیفای چې به تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګور دی چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې به هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه به زما دې ما ته ډیټا کولیکټ کړه او هغه کې به خپل ما ان ال اس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم چې وي نو ما ټول دا چې کوم زما په پروپوزل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای ډی او دی ایچ ای پی مغی په سم دې چې څنګه چې خو دې مطابق کړم فارم ډیولپ کو او دا ټول خلک کوم دي چې کوم ما مستحق خلکو سره به تقریر
سجاد ریشا وای دوی سره د لړکې د ځای مرستندوی ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ڈی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امبیسیډر فند پروګرام مالی مرسته کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نه مپختلی د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دلته مشکلات ډېر دي. اکثر ښځې د کور کې نارینه چې کمرونه یې پلاران څېږي نو خاوندان اول اجازت نه ورکوي. نو زه په خپله دې لپاره ګرځم کور په کور او ښځو ته او د هغو نارینهو ته دا خبره کوم چې دوی اجازت ورکړي دا شته چې ستاسو فایده ده په دې کې مثلا کمیونټۍ ښځې مونږ ته استېده مونږ سره یو ځای امن ټول یو ځای ګرځو خپل خطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اویل
هغه خو قاریږي په کزینې ډېر خو بیا مونږه خپل کوشش جاري ساتو خپل کې سټیو شي کسان چې دا قاریږي بیا ځلنه کې مې ته خلکو ته خبرې کړې مونږه د خپل خبرې وکړې او میډم ګوري خندان ولا خپل خبرې وکړې انداري په سر باندې وس هغه خپل زنانه را لېږي سنټر ته.
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایتو او دین نه خلاف کوم کار دی ځکه یې دوی په خپل سیمو کې نه خوښوي. دا تاثر څنګه ختمې دی شي حفصه بیبی وای
یره په دې ختمې دی چې داخلک ان جی او ډیر غلطه ګڼي نو موږ خپل خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نه دا کسان مې بیا موږ چې ګوري وي چې څنګه خدای دا خطرې په لوري ته کې دا اسې چلیږي د پهالو خپل زنان را وباسي دي تا که اوس مې کوم ګل خلنن څه مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه وکړل لا ته بیا نه له خلته مشوره راکې هر کس مخیا زمون ساتي نو د اخره کې هغه ته ګور نه خپل نو اوس علي کې دلته
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو اسواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې ځنې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد ملت او دین خلاف حل ځلې کوي. هر ځله کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پښتلي حکومت د لړکې سکه دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبره بالکل صحیح وکړه چې پوخه لکه کله چې د سواد کې حالات خراب او د سواد کې لکه طالب ایجوکیشن هغه سره شروع شو نو دا غوښنه مخ کې د خلکو باندې ان جی اوز خلاف لکه یو پروپاګاندا کوله چې دا ان جی او چې دا ایجنټا دې د بار ملکونو داری دا د دې د خبره دار چې داسې ادارې نشته لکه مونږ په کوم ادارې چې د لګي او خپل څو کې نه هغه د ګورمنټ له لور خو پرمیشن دی او بیا موږ نو لکه زموږ سره کوارډینیشن کو چې رکه صحیح کار نه کوي یا غلط کار کوي یا څه مشوري دغه لپاره غلط په سیستم دا کوي نو راغې تدارک کوم کو علي بیا موږ دا لکه په باندې کو چې را دلته کار مو کوي.
نوموړی وای حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري نو ځکه دوی د با اعتماد ان جی اوګانو سره همکاري کوي.
زموږ ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف ان جی او سره مثلا رېجستر دی او تنظیمونه رېجستر دی نه ریته موږ اویرنس ورکړی راغی ځکه بیا په مختلفو ځینو کې د ان جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي. زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ چې د ان جی او سره په ترکه باندې ولاړ دی او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغه په ذریعہ باندې مطلب چې هغه په سواد کې د څه کارونه کوي نو ان جی اوز زیات کار کوي ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دور نه دي ومغه د ان جی اوز په ذریعہ باندې د مختلفو ځایونو کې په دې خلکو سره ګټه کارونه کوي.
حمید خان په سواد کې د خیر خیګړې د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ مشر دی. وایي دوی د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي. هلته مسرت احمد زیب چې سواد کې په لویه پیمانه د ښځو د خیر خیګړې کارونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو چارو هم نظر لري، وایي د ګلی خاندان په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړي زیاتوي،
زما په نیز باندې زه ډېره ښه عقل والا نه یم، خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدم، د دې میاندوله د روزۍ ذریعې پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپله وکړي، سکول ته یې ولېږي، په ګېډه یې مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کېږي، یو کس دهشتګرد نه حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد، خو حالات کې نو حالات خو زما استاد د بل او د بل د لاسه دی چې د چا لګم برکت او ډوډۍ او دوه کسر مړولی شي، خو راپورته شي کنه ظالمانو رامخکې شي کنه، دا ملک خو زمونږ دی، دا خو پردی ملک نه دی، اته کمه پورې به خواست کوو، د کمه پورې به امدادونه غواړو، خو په خپل حده پورې چې څونه دې وس وسایل کېږي رامخکې شي.
مسرت احمد زیب وایي د هر هغه وګړي چې سړول وس لري د ځمواریده چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار وکړي، او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي، بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپو ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 01 21. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.